السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن پنځشنبه دوري یا حمل دیر شمه او د اپریل 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان پولی ته څیرمه د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینونه نن پای ته رسیږي. د تاجکستان د رسنیو د راپورونو له مخې په دغو تمرینونو کې وسلوالو ځواکونو د ټانک جزوتامونو د استخباراتو څانګو د کیمیاوي حملو د دفاع ځواکونو او د پوځي الوتکو عملیې ګډون کړی دی. دغه ګډ پوځي تمرینونه د اپریل په 15 پیل شوي او هدف یې د هر ډول تروریستي ګواښ په وړاندې تیاری ښودل شوی دی. تاجکستان او روسیه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښکاره کړې، خو طالبان وایي هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې پر بل هیواد د برید لپاره کار واخلي. دغه پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه چې په افغانستان کې حضور لري تیره میاشت د مسکو د کنسرتونو پر یوه تالار د برید مسؤلیت واخیسته. په هغه برید کې لږ تر لږه 140 تنه ووژل شول. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر کال په افغانستان کې د محلي ټولنو په مرسته د اوبو نږدې 470 کیلومتره کانالونه جوړ کړي دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې بزګر اوبو ته له لاسرسي پرته ژوند نشي کولای او زیاتوي د اوبو دغه کانالونه به له دوی سره مرسته وکړي چې خواړه زیات، خپل کورنۍ تغذیه او هم اضافي محصولات پلوري او ژوند وکړي. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروسته وروستیو ورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله من کړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یو ډیر کوچنی برید ته به هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. ښاغلی رئیسی د پوځ د ملي ورځې په مناسبت د رسمي گذشت ځانګړو مراسمو ته په وینا کې د اپریل په 14 سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډرون الوتکو برید یو محدود اقدام وباله او ویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید به له پراخ او سخت ځواب سره مخامخ شي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې دا یوازې اسرائیل دی چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. ښاغلی نتنیاهو پرون چهارشنبه د کابینې غونډې ته وویل چې د اسرائیل دولت به هر هغه څه ترسره کړي چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیل د 300 شاوخوا توغندي او بی پیلوټ الوتکې وتوغولې چې د اسرائیلو په وینا 99% یې شنډې کړې، خو ایران بیا وایي چې په دغو بریدونو کې خپل هدفونه ترلاسه کړي. ملګری ملتونه د شاوخوا 3 میلیونه فلسطینیانو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارد بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګری ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه په غزه او لویدیځ غاړه کې خبریالانو ته وویل چې د خدمتونو د رغولو او خوراکي او روغتیایي مرستو لپاره ډیرو پراخو عملیاتو ته اړتیا ده. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به د آسیا ملتونو جام کې خپله لومړنۍ لوبه نن له ایران سره ترسره کړي. دغه لوبه په تایلند کې ده چې د دغه جام کوربه دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې په دې جام کې به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخته وړي. افغانستان په ډی ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای دی. د افغانستان دوهمه لوبه د راتلونکي شنبه په ورځ له کویت سره ده. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې سوداګر میرمنې ګڼې ستونزې ګالي. یوه سوداګر محمد غول
اگر مشکل عمده ای که یو اونده ستونزه چې په افغانستان کې د سوداګر خصو پوړاندې موجوده ده، هغه د کافی بازار نشتو علي دی. ځکه واردات او صادرات په اسانه نه ترسره کیږي.
د سوداګرۍ لډګر به دا هم واوري چې د افغانستان د صادراتو کچه راټیټه او د وارداتو ډیره شوې. په افغانستان کې د ورښتونو دوام د مرګ جوبلې او زیانونو کچه ورستربل زیاتی.
نور خلک ډېر توانیس ولله تونه له نیم ځولاړه ګرد کال دغه تناس و دغه غنمو فاجزو ته نو غیر نیم ځولاړه لله.
او اسرائیل وای دوی خپل پر ایران د برید د سرنګوالی پریکړه کړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو یو اداره چې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي چې په افغانستان کې سوداګری خځې لډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پورونو په ترلاسه کولو کې خنډونه او د بازارونو نشټوالی د دغو خځو عمده ستونزې بلل شوي، که څه هم د طالبانو حکومت سوداګر میرمنې له آزاد کاروبار څخه نه دي راګرځولي، خو د سینګار ځایونو په شمول د هغوی ځینې کاروبارونه بند کړي. نور تفصیل له نوریاس نوریاو.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای د سوداګرو ښځو کاروبار د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو لپاره یو کاري فرصت برابر کړی، خو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پانګې او بازارونو نشټوالی د دوو سوداګرو ښځو له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې په هغه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي دي چې د 3000 سوداګرو ښځو چې په ترسره شوې سروې کې برخه اخیستې، 40% ویلي چې خپل کاروبار لپاره پیسې پور کړې دي. د دوی یوازې 15% بریالی شوي چې له بانکونو یا د کوچنیو پورونو له محسوسو کریډیټ ترلاسه کړي، خو نورې اړې شوي چې د خپلو سوداګریزو چارو د ودې لپاره د خپلې کورنۍ له غړو او دوستانو پیسې پور کړي. یوه بله ستونزه چې د دې سروې 80% ګډونوالو راپورته کړي، د ښځو پر فعالیت د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه بلل شوي دي. ډېرو ښځو ویلي چې له محرم پرته بازارونو ته سفر کولی نشي. خالده سروري چې په کابل کې سوداګري مخته وړي، بیګانه وخت ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې وویل چې په افغانستان کې د خلکو د پیر وړتیا ډېره کمه شوې او بازارونه هم ساړه شوي دي.
اګر مشکل اومده کې یو اونده ستونزه چې په افغانستان کې د سوداګر خصوص پوړاندې موجوده ده، هغه د کافي بازار نشته علي دی. ځکه واردات او صادرات په اسانه دي تر سره کیږي، او یو بل مهمه ستونزه ده چې زموږ خلک ډیر بي وسليدي او پیرو پلور په خبرنه تر سره کیږي. کافي بازار نشته او زموږ خلک د نوو محصولاتو د پیرلو توان نه لري.
طالبانو تر اوسه سوداګری خزې له کاروبار نه دی راګرځولې، خو د سنگار ځایونو بندېدل چې په زرګونو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي وو پر دوی لوی گزارو. خزې همدارنګ په نادولتي محسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع شوې دي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خزې په غالۍ او بدلو لاسي صنایعو، وچې میوې او د زعفرانو د تولید په برخو کې په کارونو بوختې دي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریکس په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې خزې له ډېرې مودې راهیسې د خپلو کورنیو د سوکالۍ یو ځواک ګڼل کیږي او د کلیوالي اقتصاد په ساتلو کې مهمه ونډه ترسره کړې ده. د هغه په خبره افغان میرمنې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري او د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې تړلې ده. په هرات کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې غړي صدیقه صادقیار د اژانس ته ویلي چې د سوداګرو ښځو په وړاندې لوی ستونزې د سرچینو او مالي ملاتړ نشتوالی دی. د هغې په باور کې چیرې سازمانونه د سوداګرو ښځو په تېره په مالي برخه کې د هغوی ملاتړ وکړي، دوی کولی شي چې د ښځو لپاره ډېر کاري فرصتونه رامنځته او آن خپل محصولات بهر ته صادر کړي.
د سوداګرو ستونزو د سوداګرو میرمنو له ستونزو مو واوریدل. اوس هم ورزو د سوداګرۍ اړوند یوې بلې مسلې ته د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره د روان کال د کپ په میاشت کې د افغانستان په صادراتو کې د کموالي او وارداتو کې د تیر 1402 کال د همدې مودې پرتله د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه دغه څرګندونه کړې دي او ویلي دي چې د صادراتو د کموالي اندازه نږدې 3.3 میلیونه ډالره او د وارداتو د ډیروالي اندازه نږدې 100 میلیونه ډالره ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د 1402 هجری لمریز کال د کب په میاشت کې د افغانستان صادرات د 1401 کال د ورته وخت په پرتله 2.9 میلیونه ډالره کم شوي دي. د دغه ادارې د سیشن به په ورځ په خپل ایکسپارن لیکلی چې د 401 کال په کب میاشت کې د صادراتو اندازا 104.1 میلیون ډالر و چې په 402 کال کې 104.1 میلیون ډالر ته راټیټ شوه. خو د وارداتو کچه په 401 کال کب میاشت کې ل 690.4 میلیون ډالر څخه 402 کال کې 109.6 میلیون ډالر ته لوړ شوه. د دې ادارې په خبره افغانستان تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربی امارات تکوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، پاکستان او چین څخه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې د مدیره پلاوی غړی او د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې دا کمښت تر ډیره د پاکستان له لوري د افغان سوداګریزو مالونو په وړاندې د ستونزو د جوړولو لامل دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ویلت اساسي شی بود کې را بند بود د پاک
اصلی عامل دا و چې د میوي او انارو په وخت کې پاکستان ته د ترخه موسپین بولدک لارې تړل شوې وي. د ډبر اسکرو ارزښت یو څل ور شوی و نو زموږ صادرات کم شو.
یو افغان سوداګر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان له 15 مهمو صادراتي بندرونو څخه د سپین بولدک او ترخم بندرونه له تیر یو کال راهیسې له ستونزو سره مخ دي.
غانه مسیر کې زیاتره صادرات صورت میگرفت او که از بندر ترخم
د صادراتو یوازینی لار د ترخم بندر وو او د سوداګری جوتو کو تلیک لپاره به مول لاسو څخه تر شول ورځو انتظار کوي چې اجازه ترلاسه کړي. بل خوا غونډي هوا ته د پیسو په لیک کې لسون سره مخ ته پاکستان او د موټر لوړه کرایه په صادراتو منفي اغیز لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو د کارپوهانو په خبره دی او هوا د صادراتو او وارداتو ترمنځ توازن د هوا د اقتصادي ود یو لزانګړنو څخه ده. د اقتصادي چارو په دریا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو وکمنۍ کې لګاونډي او سره د افغانستان اړیکو د صادراتو پر بهیر مهمه غیز کړای دی.
په وروستي یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د تاریخوالو له کبله زه فکر کوم یو اندازه د افغانستان په صادراتو باندې خپل منفي تاثیرات درلودل، ځکه چې په دغه کال کې څو وارې د تورخم، سپین بولدک، غلامخان او نور د موصلاتي لارې چې دي دا وترل شوې، نو ځکه د افغانستان صادراتو باندې خپل منفي تاثیرات درلودل او دغه منفي تاثیرات زیات د افغانستان خصوصي سکتور په وګو باندې دي او په ټوله کې د افغانستان خلک هم ترې متضرر کیږي.
دا په داسې حال کې د نړیوال بانک د فبروري په میاشت کې په خپل راپور کې د تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو، اوس هم د افغانستان د روانو ورښتونو په مسأله کې تمکیګو. په افغانستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې ورښتونو او سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. په گاونډي پاکستان کې هم همداسې وضعیت دی. هلته هم د لسګونو کسانو د وژلو راپورونه ورکول شوي. په افغانستان کې سیلابونو تر ټولو زیات مالی تاوان بزګرو ته اړولی دی او ګڼ شمیر باغونه یې له منځه وړي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د وروستي اورښتونو او سیلابونو له امله د پیښو شویو زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر همدا شان زیاته کړې چې تلفات او د زیانمنو شویو کسانو اړتیاوې ارزوي او مرستې رسوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو سیلابونو او درنو اورښتونو څخه زیانمن شوي کسان وایي چې کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي سورګل ازادي رادیو تا وویل
تقریبا 300-350 جری په مځکه د خلکو د تخریب کړی دی. ورته خو نو هم وس پاس ولاړ دي، نو نور خلک ډیر توانیس ولل ته نه لمن ځولاړ اگر د کار لاغه تناس و لاغه غنوم او فاجزو ته نه غې د مين ځولاړ دل وسلا فرسنی ورته کښې نه کړ.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکو شیرولی امید په یاد ولایت کې د ورپی خوځیانونو په اړه وویل
په مرکز کې د غباران چې و ډیر یو شدید او وخت ډیر ونیو، نو ډیرو ساحو کې خلکو ته یعنی مالی او یعنی زیانونه اړولې دي چې له خلکو زیات ځمکه ویجاړ شوې دي.
د بغلان ولایت د هني غوري ولسوالۍ چرماب کلی اوسیدونکو عبدالجمیل ازادي رادیو ته وویل
ورقری مخیله
په مخیلو کلی کې ډیر زیات سیلاب راغلی د خلکو د وبو نه لونه وړي دي. خلک ډیر په تکلیف دي. هله چې یو مرسته وشي خلکو سره څو بیوزل او بیچاره خلک د سیلاب او وبو ستونزو خلاص شي.
دا سیلاب ځپلی له دولت او مرستندوی سازمانونو غواړي دوی سره مرسته وکړي. هممهاله په افغانستان کې د ایتالیا هیواد سفارت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې وروستي سیلابونه د افغان وګړو د ملاتړ او په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون د لاملونو او اغیزو په اړه په ګډه د کار کولو اړتیا په نښه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د کوچني اختر راهیسې په افغانستان کې وروستي او سیلابونو او درنو ورښتونو خلکو ته ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې لخوا نن د وري په 9 په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندي، اوروزګان او غور ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی.
اوریدونکو د سیلابونو په اړه دغه راپور چې سنا کاکړ درته وړاندې کړ پرون د چهارشنبه په ورځ جوړ شوی و دا چې په 13 ساعتونو کې کوم بدلونونه راغلي په دې اړه بحث وکړو چې د ورځې په ترڅ کې تاسو له تازه خبرونو او پرمختګونو خبر کو.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو د افغانستان په اړه به وروسته راپورونو ته بیرته راوګرځو. په دې خبری مجله کې ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه هم لرو خو اوس ورځو منځنی ختیځ ته. د اسرائیل صدر اعظم یو ځل بیا ژمنه وکړه چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه چې کله او په څه ډول به یې وکړي په خپله اسرائیل پریکړه کوي. بنیامین نتنیاهو دغه سرګندونې داسې مهال کوي چې د هغه د نږدې متحد امریکا په ګډون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو ورڅخه غوښتي چې پر ایران له غچ اخیستونکي برید څخه ډډه وکړي. په عین حال کې ایران یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د اسرائیل هر ډول حملې ته به له ځنډ پرته سخت ځواب ووایي. په منځني ختیځ کې د وضعیت خرابېدو ته وروسته تر هغې اندېښنې زیاتې شوې چې ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو په برید سره 300 توغندي او بي پیلوټ الوتکې وکارولې چې د اسرائیل په وینا 99% یې شنډې کړې. خو ایران بیا وایي چې په دغو بریدونو کې خپل اهداف ترلاسه کړي. نور تفصیل له نوریاس نوریا.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دا یوازې اسرائیل دی چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. ښاغلي نتنیاهو دغه څرګندونې د بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر لیدو وروسته پرون د کابینې په غونډه کې وکړې او ویویل غواړم دا واضح کړم چې موږ به په خپله پریکړه کوو او زیاته کړه د اسرائیل دولت به هر هغه څه ترسره کړي چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې نوموړي په دې څرګندونو سره د خپلو نږدې متحدینو هغه غوښتنې چې د ایران په وړاندې د له زغمه کار واخلي له پامه وغورځولې. نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل چې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره یې کتلي او د دواړو هیوادونو د ملاتړ په خاطر یې ورڅخه مننه کړې. خو هغه وویل چې اسرائیل به د ټولو لورو له وړاندیزونو او سپارښتنو سره سره په خپله پریکړه کوي چې د ایران وروستي پراخ برید ته څه ډول ځواب ووایي. د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې په ګډون د اسرائیل یو شمېر نږدې متحدینو د ایران د بلاستیک توغندو او ډران الوتکو د بریدونو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته کړې ده. د فرانس پرس په وینا د اسرائیل له لوري توندو څرګندونو ته په پام لري بریښي چې دا هېواد د خپل نږدې متحد واشنګټن له ملاتړ پرته مستقیم پر ایران برید وکړي خو کولی شي د نورو پټو بڼو لکه د ایران د لوړ پوړو پوځي قمندانانو یا په نورو هېوادونو کې د ایران د ملاتړو ډلو د په نښه کولو او یا هم د سایبري حملې په څیر اقدامات ترسره کړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یو ډیر کوچنی برید ته به یې هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. ښاغلي رئیسی د پوځ د ملي ورځې په مناسبت د رسمي ګذشت ځانګړو مراسمو ته چې له دلایلو پرته یې ځای بدل شوی و په وینا کې د اپریل په 14 سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډران الوتکو برید یو محدود اقدام وباله او ویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید بل پراخ او سخت ځواب سره مخ شي.
هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې دا به څه ډول غبرګون وي، خو زیاته کړه چې که موږ درانه عملیات کړي وای نو د اسرائیل لپاره به هیڅ هم نه و پاتې، خو پریکړه شوې وه چې دا به یو محدود اقدام وي. دا چې اسرائیل به پر ایران غچ اخیستونکی برید ترسره کړي او د تهران غبرګون به څه وي نه روښانه، خو د هر یوه لوري غلطه محاسبه د سیمه ییزې جګړې خطر له ځان سره لرلی شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجله اوري. ازادي راډیو د مهال څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت او افغان سوداګرو د هغه نندارتون په اړه درته یو راپور لرو چې د درې ورځو لپاره په پروان ولایت کې ترسره شو. په دغه نندارتون کې څه باندې سلو غرفو کې صنعتي توکي نندارې ته ایښودل شوي وو، خو د پام وړ شی پکې دا و چې طالبانو هلته خپل پلاستیکي یا د دوی په اصطلاح بوشکۍ ماینونه هم چې دوی د لویدیځ په وړاندې په جګړه کې د بریا یو راز بولي هم نندارې ته ایښودلي وو. دغه طالبانو دغه کار غبرګونونه درلودل. نور تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو د کرنیزو او سوداګریزو محصولاتو په یو نندارتون کې له چاودیدونکو توکو ډکې هغه بوشکې نندارې ته وړاندې کړې چې د پخواني جمهوریت له امنیتي ځواکونو سره یې په شل کلنه جګړه کې کارولې. یو شمېر سوداګر وایي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی. د سوداګرو د اتحادی عمومي رئیس باز محمد غیرت ازادي رادیو ته وویل
زما په اند دا چې دا یو سوداګریز نندارتون دی او دا یو داسې نندارتون دی چې خلک پکې د سوداګرۍ تولید او د فابریکو په برخه کې پانګونې ته هڅول کیږي. داسې یو عمل باید نه وای شوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزی هم وایي چې دا ډول نندارتونونه د کرنیزو محصولاتو د نندارې ځای نه دی.
نمایشګاهی زراعتی بودن و خوب بودن چې محصولات
په ځنګړي ډول د کاپیسا پروان هغه سیمه چې هلته تازه میوه او سبزیجات ډیر کرل کیږي نندارې ته خودل شوی. دا د ستاینې وړ ده. نظامی مسایل زموږ پورې اړه نه لري او له اسلامي امارت څخه باید پوښتنه وشي.
د سیشن بی پورس د اپریل په 14مه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو راپور خپور کړ چې پکې د پروان ولایت په یو سوداګریز نندارتون کې د افغانستان د ملي محصول په توګه د طالبانو په لاس جوړ شوی یو بشکې ماینونه نندارې ته وړاندې شول. دغه ویډیوئی راپور په یو برخه کې د کرنیزو محصولاتو لکه وچې میوې ترڅنګ د دغه ماینونو ځینې بیلګې هم لیدل کېدې. په تیرو دولسیزو کې طالبانو په افغانستان کې د خپلو جنګي موخو لپاره دغه بوشکۍ ماینونه کارولي چې ډېری قربانیان یې د پخواني جمهوریت پوځیان او ملکي وګړي دي. موږ د دغه اقدام د علت په هکله د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد نظر هم وپوښت، خو هغوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په هغه لوحایا بنر کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون په دغه ویډیوي راپور کې لیدل کېږي لیکل شوي چې د ژېړې بوشکې بیه 50 افغانۍ ده، خو تخریب یې 10 میلیونه ډالر دی. دا جمله د طالبانو هغې ادعا ته اشاره کوي چې امریکا او متحدینو یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې ماته خوړلې. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه او متحدین یې د دوه د هوکړې پر بنسټ له افغانستانه ووتل. د پخواني جمهوري نظام د کمانډوز ځواکونو یو قمندان په دې شرط چې نوم یې په راپور کې خپور نه شي وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې دغې ډلې په ژړی ولسوالۍ په خپل لاس په جوړ شویو ماینونو د نوموړي یو شمېر همکاران وژلي او ټپیان کړي.
زموږ هغه پرسونل چې مرستې ته تللی و د طالبانو لخوا ورته کمین نیول شوی و او د طالبانو کمین ته برابر شول چې له بده مرغه هلته زموږ څو ورونه شهیدان شول او زموږ درې څلور ورونه د پخو او ملا په خاصه توګه د لاسونو په برخو کې ټپیان شول، ځکه دوی په خپلو لاسونو جوړ شوي منفجرتو کې په بوتلونو کې ځای پر ځای کول، د مادني اوبو په شان بوتلو او له موادو یې ډکول بیا یې پر دوی قرسول.
ارواپوه شبنم شهبر وایي چې د طالبانو په لاس د جوړ شویو ماینونو نندارې ته ایښودل خلکو ته د چاودنې او ځانمرګو بریدونو ترخې خاطرې وریادوي چې د ډېرو خلکو ژوند یې اخیستی.
نمایشه ها په اما نندارتونونو کې د هر ډول جنگي وسایلو خودل په کورنۍ او خزو ماشومان او لاروانی پلاوه ویجاړون کې او منفي اغیزې لرلای شي، ځکه دا جنگي وسایلو لیدل د لیدونکو په ذهن کې یو ډول ویره او ترور رامنځته کوي.
طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ د انتګرافي په موزیم کې له چاودیدونکو توکو ډکې ژړې بوشکې نندارې ته وړاندې کړې وې. په بلخ کې د طالبانو د حکومت والی هم د مزار شریف ښار د حضرت علي په زیارت کې دغه په لاس جوړ شوي ماینونه نندارې ته وړاندې کړې وو. د طالبانو دغه کړنې تر دې وړاندې هم له ګڼو نیوکو په ځانګړې توګه د طالبانو د بریدونو د قربانیانو د خپلوانو لخوا مخامخ شوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
اوریدونکو په همدې راپور سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیدي. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم، خو اوس په مکرۍ ستاسو هغو پیغامونو ته چې موږ ته مو د واتس اپ لاره را لګري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت لدلارام لسوالي څخه ستاسو سره په تماس کیم. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چلته شناخ لري کوم څوک چلته واسطه لري کولای شي چې تذکره جوړ سي. ما داسې کسان هم ولیدل چې نه میاشتې د یوې تذکره د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او داسې کسان مې ولیدل چې د واسطې په زور په څلور ویشت ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړی ول. نو بنان د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د سایر ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغه لته د خلکو ته د سیاستنتیاوی راولي تر څو پر زموږ خلک بایومټریک تذکره تر لاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نسی کولای چې دغه حق څخه موږ محروم کړي. موږ په میاشت بایومټریک تذکره ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومټریک تذکره په یو نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت خلک ورته انتظار کړی دی چې بایومټریک تذکره جوړ کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریک تذکره کوم کارمندان چې دي دا ټوله په واسطه کار کوي، نو بنا موږ ته تذکره په ډیر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت انتظار کوو. نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لورپور چاروک پرې ورسول شي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارونه اوریدونکو ټول ته سلامونه. نیک هیله لرم کوم نو پیغام دا دی چې د فلم کې ډیر خبرونه وره او ډیر خبرونه وسوله د اسلامي امارت لورپور چاروک سره دا هیله ده چې تمشته نو ساکلا باندې وتړي. زه شکر یو بدغه سره اله نه ولاړې وي هلمند ته هلمند سز بیا یاران ته هم دي کوت نو شیش مشکل باندې جوړ. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ دا پیغام دي تر لورپور مشران ورسیږي. دا تایید پاڼې چې طالبان جوړي کوم چا چې خدمت کړي او موږ د درې میاشتې کې تایید پاڼې ورکړي دي وسې هیڅ درک نشته خبره ده. او بل دا نوې ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چاته سپتنام ورکوي خپل د ځان سره سپتي چې په مخ کې خدمت کړي او د دوه پیسې چې خدمت یې نه کړي، نو په افغانستان کې بل کار هم نشته. او هغه کسان پاتې دي چې مخ کې د طالبانو سره ځغا سره وسې هیڅ میت نه لري. نو د افغانستان تر لوپور مشران زموږ دا خبره ورسیږي. زه د هلمند د مرجع څخه هدایت دا خبره کوم چې زموږ د پاره د یو زمينه برابر سي په دې حکومت کې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.